د ازادۍ راډیو د نننیو خبرونو پایله او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: کابل ته د برتانیا د یو پلاوي له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپله همکاري ولري.
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د وزیر له خبرو ناسم تعبیر شوی دی.
تبصره کړې ده په دیسې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بولي. او په نورو راپورونو کې په غزنی کې د کاروبار له نشتوالي شکایتونه.
دلته راغلی موږ د چاک باندې د توشکې کېږي چې ولاړ یو راش پلکې ته ماښام د غسې ځو کارونه ټول په ټپه ولاړ.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. به هم د خبرونو سر ټکی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي. او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 16 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي. او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همدارز موافقه شوي چې هند ته به د دو غارون چابهار له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوری لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده اماراتو ځي. د کرکټ د بینی شورا د خواڅه هم موږ ته میسج راغی چې ستاسې د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. دا لوبې د اکتوبر په 18مه پیلیږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه آرکسټرا جوړه کړو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیمایي نجونې او مېرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. ټاکل شوي چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جماعت او په باکو کې د آیت الله علي خامنهای د استازي سید علي اکبر اوجاق دفتر د آذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جماعت د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیې د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیه کې د سه شنبې په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید-19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیه کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتری تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیزې شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په تیرو 20 کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلاند ډیر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 14 ده چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر ل شپږمې سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه خپرو او د هم لومړی راپور. کابل ته د برتانیا د حکومت د یو پلاوی سفر طالبان هیلمن کړی دی چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي. خو برتانوي پلاوی د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړي دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې یو لړ اقدامات نوي ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي له بریتانیایي پلاوي سره یې د ډیپلوماتیکو اړیکو د راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سې شنبې په ورځ په کابل کې ولیدل. د شغلی کاس سره په دې سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ مهمو هیوادونو همداراز ملګرو ملتونو د امریکا متحد ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لرې او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وغږېده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولی شي، څرنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه.
بل لور ته طالبان او د حکومت د بهرنی او چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندې کولو د بشري مرستو او امنیتی تضمینونو په اړه وي. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیږدي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ سې شنبې د جیشل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی هغو څرګندونو چې ویلي دی د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمن نشي کېدی د ګڼو ځوانانو غبرګونونه پرولی دي. په دې اړه غواړو چې د طالبانو وضاحت واخلو او دا پوښتنه کوو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلۍ اسد په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنې چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د دې څرګندونو هدف څه و؟
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر د موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی له هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د هغه پیمانه چې لازمه وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅ کله په دې معنی نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې په فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم لا پیاوړی سي، لا قوي سي.
دوی څه مو دوړاندې همدغه سي ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکتورا کړی ده او ماستري کړی ده له هغه چا سره چې مدرسې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
هغه سوې تفاهم غد مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دي، خدای مکه یا هغه په درد نه، هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پانتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و، هغه نظامی اړخ ښودلی. او دا طبیعي خبره هم د پانتونونو غدې دپاره وځي، طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلک ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نه اوسه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهمت دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې چې هر چا شق جلا ده او یو د بل کار نه شي کولی، یو په بل چې نه شي استخدام کېدلی، مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او دکتورا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکری رغونه بکی؟
نه دغه هلته مطلب یو نظامی بحث و د جهاد توصیف و ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو، د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید موږ ووځو، موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو، له نړۍ سره سیالي وکړو، ټیکنالوژۍ مخته لاړ شو. یعنی د لوړو زده کړو وزیر که هر ځل دغسې خبرې کوي، فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي؟
او زه فکر کوم دا بیا هم وایم چې خبره نه ناسم برداشت ده. د دې معنی دا نه ده چې اوس ټول خلک به ټوپک پوهه کوي. ما مخکې وویل چې تخصصي برخې دي، هغوی ځان ته کار لري، ځان ته مسلک لري، ځان ته بخش معلوم ده، په هغو برخه کې ټول کار کړی یا کوي. موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخه کې فارغېږي د هېواد لپاره به کار کوي، تب تبابت برخه کې فارغېږي د هېواد تب ته به کار کوي، او که په ټکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضی و مختلف نور و فنون کې فارغېږي، هغه به د هېواد ته په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده. موږ دا لاندیده نشو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري او یا به یو ازادي مسله مهمه، نور د ارتقا مسله، د پیاوړتیا مسله، د پرمختګ مسله، دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې. دا رد شوي نه دي، صرف هغه بحث نظامي و، بحث د جهاد په توصیف باندې و، د جګړې په ګټلو باندې بحث و. هلته د یادونه داسې کړې چې دا لوی کار دی، موږ د مدرسو شاګردانو اوسو کولی هم لوی کارو، ولیکن هېڅکله دا معنی نه لري چې دا نورو اقشارو نه هېڅ نه دي کړي. هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي، هغو مسؤلیتونه دا نه و، مسؤلیت یې جلا ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونې په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر دې هېواد د امریکا د پوځي حملې تر شا یې د قدرت پیاوړي څلی انجوړ کړي وو، اوس په جلا وطنۍ کې لاس او پښې وهي. نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږ اونۍ مخکې طالبانو کابل ونیو، دغو جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړې، خو دوی تر اوسه په خپلو پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونې په لیکنه که څه هم ډېرې کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د په روان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لږ تر لږه دو مختلفو ډلو د یو ځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور زوی خالد نور ویلی دوی ته پکار ده چې د یوې متحد جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هېواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونې په لیکنه ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټولې شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وه تېره میاشت په ترکیه کې وشي، هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکوونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستي او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخکې په کتارونو کې تیروي، د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شوو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلي دي. سټارز اند سټرایپس لیکي. اتلس کلن امان نصیر چې د خرادی په یو ورکشاپ کې کار کاوه او امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي. اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي، ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د افغانستان دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټولې منځنۍ آسیا د ودې لپاره اړین بولي، خو په شمال کې د افغانستان له بل ګاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندری په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر قربانکلی بردیمحمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې وویل، د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامدار پراختیا کلي ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستانه منځنۍ آسیا ته مخه کړي. دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسګونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل، تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه دا نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر بردیمحمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي. بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې پروژو وضعیت کړکېچن دی. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې، مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولې سره ځای پر ځای کړي دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولې له اوږدو لرې کړي دي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نویو وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هوموي سرحدارو په ګډون یو شمېر نوي وسایط شته. دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه. د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشمول حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلي او قومونو استازي وي. طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بخود دی وای، لیوې خوا گرانی او په دوه زیاته شوی او بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته راځي خو ډیری وخت تش لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کارګر د نورو لسګونو کارګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي، له تیرو 20 کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده اباده کړې خو د نورو د مینو په ابادولو کې مې توره ږیره سپینه کړه. تر اوسه مې ترې وی اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوی، خو په تیرو 20 کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کیږم. دی زیاتوي، اوس کارونه نشته. په یو ویشت ورځو کې مې 3 ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي، میرمن، څلور لوڼې او 3 زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په موخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هر ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یو مونږ د چاک باندې دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې به کاره تاویږو خشته او نباشته دی ساره راش پلکېت ماشان دغسې جو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خان هغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خانغه په څېره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې، نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخي مزه نشته ده، دغه څه ورځې کې موږ بیکاره یو، کار بیخي د عرب نشته. دی باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړو، مثلا پانګونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کارګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کارګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کارګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې له هغه سره د ازادۍ راډیو د خبرې مجله پای ته رسیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونشي، ښایي دا واکسین ضایع شي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقه کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د شل اووریزو نړیوال جام چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 نیټه پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست ویلي چې له کابله تازه د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې. د آذربایجان حکومت په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولې ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي.
د ژوند رنګونه
زمان ما عبدالجبار صافی ده، د شهرت گروپ کمپانی رئیس ما.
څنګه مو دغه کاروبار د پایله را شروع کړ؟
تقریبا شل کاله مخکې، یوش کاله کېږي چې او داغه نه درې کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړل او په جلال آباد کې خرڅولې. به داغه نه ورسه په کابل کې حالات ښه شو. کابل کې نمائندګي جوړ کړلې، دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړلې، چپل کې راوړل تم خرڅولې. داغه نه په 1990 کال کې دلته په جواز مغسته او خپل چاغه ماشینی چې پاکستان کې بم پنجابیانو مال خرڅ مال بم تیر راوړ، هغه به مال پی جوړ، هغه ماشینی مراوړه ساده په یو کرایه یو موړ کې کورم نیول، پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتی کې خپل ځمکه لرو، خپل ماشینري لرو، هغه ماډرن ماشینري چې هغه نن تی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونه ته استفاده کوي، هماغه ماشین موږ سره ده. تقریبا 160 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
کله چې دغه نوی کار مو پیل کړ، حتما ستونزې مشکلات به و اقتصادي
ول نه، خاصا بیا په افغانستان کې د وړو کې دوکانداری نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا د هغې نه وروسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 100 دفعې ډېر زیات مشکلات سره اخته شوي چې قرضدار شوي یاست، کارګر هم نه لرو، د برق په افغانستان کې نه و، د خپله د افغانستان سیاسي حالات تبدیلي دي په موږ باندې منفي تاثیرات اچولو. په هره برخه کې د اقتصادي او معنوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې اوس هم روانې، چې اوس په دې فکر کې یاستو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوو.
یعنی تاسو نوی کاروبار پیل کړی، ډېر کوچنی سرمایه بابا که څنګه؟
بالکل، زما خیال دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو، ما 3000 کلدارې لرلې چې پاکستان نه زلاړم، یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې، او دا غزنم شروع کړو، او همدا حالې زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشین لرم.